په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې ماښامنۍ پښتو خبری مجلې ته مو ظفر بازار هرکلی وایم چې په تخنیکي چارو کې شمشاد زدران را سره دی. د افغانستان د جهادي او ملي احزابو عالي شورا د بلخ د پخواني والي او مرکزي حکومت ترمنځ پر تقابل اندېښنه ښودلې ده. دا او نور موضوعات به په دې مجله کې واوري. تر هر څه دمخه اجملن تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړو.
ترکمنستان، هرات او نور هغه ولایتونو ته د برېښنا جریان قطع کړی دی چې د دې هیواد له وارداتي برېښنا څخه استفاده کوي. په ایران کې په تیرو څلورو ورځو کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې تر لسو زیات کسان وژل شوي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د ترهګرو له ملاتړ د لاس واخلي. بشپړ خبرونه واوري. ترکمنستان، هرات او نور هغه ولایتونو ته د برېښنا جریان قطع کړی چې د دې هیواد له وارداتي برېښنا څخه استفاده کوي. رپورټونه وایي چې له تیرو څلور ساعتونو راهیسې په فاریاب، سرپل، جوزجان او یو شمېر نور ولایتونو کې برېښنا نشته. چارواکي وایي ترکمنستان په 2018 میلادي کال کې یو کیلو واټ برېښنا پر افغانستان د 2 سنټو په بدل کې پلورله. اوس ویل کېږي چې ترکمنستان په 2018 کال کې د برېښنا د بیې د 2 چنده کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د برېښنا شرکت مشر وحید احمد کمرانی پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د افغانستان یو هیئت چې ترکمنستان ته تللی و د برېښنا په بیه کې دا زیاتوالی ونه منه چې له همدې کبله ترکمنستان فاریاب، سرپل، جوزجان او هرات ولایتونو ته د برېښنا جریان قطع کړ. د برېښنا شرکت یو بل چارواکي ویلي چې له ترکمن چارواکو سره د برېښنا د بیا فعالېدو په اړه خبرې روانې دي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د ولسی جرګې د استیزال غونډې بریالی و. د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د اوبو او برېښنا وزیر د دې لامل استیزال کړ چې په 1495 مالی کال کې لازمه بودیجه نه ده لګولې. د پکتیا ولایت د مچلغو، د فاریاب ولایت د المار او د هرات ولایت د پاشتان د برېښنا د تولید د بندونو جوړولو تړونونه یې فسخه کړي او په وزارت کې ګڼ خپل خپلوان د سلاکارانو په توګه ګمارلي دي. د اوبو او برېښنا وزیر د دغو اعتراضونو په اړه په تفصیل سره ځوابونه وویل. له دې وروسته د جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمي په حکم استضاع شوي ته د رایو صندوقونه کېښودل شول. په دې ورځ د جرګې 168 غړو رایې وکارولې چې 144 وکیلانو ورته مثبتې رایې ورکړې او ښاغلی عثماني د اوبو او برېښنا د وزیر په توګه پر خپلې څوکۍ پاتې شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او دولت دواړه ژمن دي چې راتلونکي انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کوي. دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي رډیو ته دا خبري ورسره لاغې وکړي چې د ډیپلوماټ په نوم یوې خبرونې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره په روان چمتووالي شک څرګند کړی. تاسو له ازادي رډیو نه خبرونه اورئ. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په څلورمه شپه تر لسو زیات اعتراض کوونکي وژل شوي دي. د ایران د دولتي رسنیو د رپورټونو له مخې په داسې حال کې چې مظاهری نن 15 ورځې ته داخل شوي، په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهره چیانو او پولیسو په ترمنځ په خوډب کې تر لسو کسانو زیات وژل شوي دي. یو شمېر رسنیو دا وژل شو شمیر 15 تنه ښودلې. دا په دې هیواد کې د 2009 کال د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو راوروسته د حکومت پر ضد تر ټولو پراخ مظاهرې او لاریونونه کړل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې له دې هیواد سره به په میلیونونو ډالر مرسته قطع کړي او اسلام آباد یې د ترهګرو او سختریزو لپاره د خوندي ځالو په ورکولو تورن کړی دی. ولسمشر ټرمپ د 2013 میلادي کال په لومړۍ ورځ پر خپل لومړي ټویټ کې ویلي دي چې پاکستان ته پخوانیو امریکایي چارواکو په سادګۍ سره تر 3 میلیارد ډالرو زیاته مرسته په 15 کلونو کې ورکړې ده. د ټرمپ په ټویټ کې راغلی دي چې پاکستان په بدل کې له دروغو او دوکې پرته هیڅ امریکایي چارواکو ته نه دي ورکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې پاکستان هغه وسلوالو او سختریزو ته پټنځایونه برابر کړي چې په افغانستان کې امریکا پر خلاف جګړه کوي. تر دې مخکې د امریکا د مرستیال ولسمشر په کابل کې د باګرام په هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته په څرګندونو کې په ورته توګه پر پاکستان انتقادونه کړي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته جدي خبرداری ورکړی او د ناانډولۍ، نېشنلیزم، له نورو د کرکې او د بلکو اټومي جګړې د خطرونو په وړاندې د یووالي غوښتنه کړې. انټونی ګوتیرس پرون د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل ویډیوي پیغام کې وویل:
I'm not issuing an appeal. I'm issuing an alert, a red alert for our
world. کوټرس وایي زدلته کوم درخواست نه کوم، بلکې زه نړۍ ته جدي خبرداري ورکوم. مکولې شوشخړې حل کړو، پر کرکې غلبه حاصل کړو او د ګډو ارزښتونو دفاع وکړو. خدای هر څه په هغه صورت کې ممکن دي چې یو موټی شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل کال مخکې چې دا وظیفه واخیسته، د 2013 کال لپاره یې د سولې غوښتنه کړې وه، خو د پوینا له بده مرغه چې نړۍ په اساسي لارو کې شاته ولاړه. د نوې میلادي کال په پیل سره بلغاریا د اروپایي ټولنې دورې مشرتوب پر غاړه واخیسته. د بالکان د سیمې لومړنی هیواد شو چې د شپږو میاشتو لپاره به د اروپایي ټولنې مشري کوي. او یو لړ خپلواکو څېړنو ثابته کړې چې د پخوانی یوګوسلاویا د جنګي جرمونو لپاره نړیوالې محکمې نشوه کولی چې د بوسنیا د کروشیایي جنګي مجرم سلوبدان پرالجک د ځان وژنې مخه ونیسي. 22 کلن سلوبدان د نومبر 19 نیټه هغه مهال زهر وڅښل چې د نړیوالې محکمې قاضي نوموړی پر 40 کاله بند محکوم کړ. دا خبر
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د جهادي او ملي احزاب او عالی شورا د بلخ د پخوانی والی او مرکزی حکومت ترمنځ په تقابل اندیشنه شوتله. د دې شورا د مشرتابه پلاوی غړي او ویاند حامد کلانی ویل:
ما از شخص رئیس جمهور و از رئیس هیئت اجرائیه اکیداً توقع داریم که من حیث حامیان قانون در تطبیق قانون محکم باشند.
د افغانستان د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني د ولسی جرګې لا استیزه بریالی ووت. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه راپور ردوي چې وایي د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې ستونزو اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لاره هواره کړې ده. د دغه کمیسیون وایاند وایي: د افغانستان د وګړو د ثبت او احوالو مرکزی دروي دوی د تذکرو د ویش لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو ولسمشر یې باید د ویش دقیق نیټه ور معلوم کړي. که وخت نور راپورونه به هم در سره شریک کړو. له ازادۍ راډیو سره اوسئ. مشغله ازادي رادیو اوري. دوستانو، لکه چې مخکې ویل، د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا وایي د بلخ د پخوانی والی او مرکزی حکومت ترمنځ په تقابل اندیشمن دي. د دغه شورا د مشرتابه یو غړی او ویان حمید ګلانی نن یوې خبري غونډې ته ویل چې دغه شورا د افغانستان اورستي سیاسي بدلونونه له نږدې څاري او په کار ده چې حکومتي مشران د مصلحتونو پر ځای د قانون حاکمیت ته پام وکړي. نور حلبه له اکرام الله اکرام واورو.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو علي شورا د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور او حکومت ترمنځ وروستي او سیاسي ناندریو ته په پام سره لولسمشر او اجرایی رئیس غواړي چې نور له سیاسي مصلحتونو تیر او قانون پلی کړي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی غړی او ویان سید احمد ګیلانی د دوشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې د بلخ د پخوانی والی او د مرکزی حکومت تقابل دوی اندیښمن کړي او د ستونزو لنګدې څاري.
از دولت و دولت مدارای خود
دی وی له دولت له خپل لوړپوړو چارواکو په ځنګړي ډول لولسمشر او اجرایی رئیس هیله لرو چې د قانون د ملاتړ په توګه د قانون په پلي کېدو کې قوي ووسی او له مصلحتونو تیر شي، ځکه تر څو افغانستان د مصلحتونو قرباني وي. په دې اړه د دغه شورا لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا له حکومت او ټولو سیاسي جریانونو غواړي چې ملي ګټې، کوم چې د قانون حاکمیت او ملي یووالی مهم او لومړني موارد دي، په پام کې ونیسي. په هیواد کې د وروستي او سیاسي ستونزو په اړه د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا خپل دریز داسې محل اعلانوي چې ارک سورزي مخکي د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای انجنیر داوود د بلخ د نوي والي په توګه اعلان کړ. که سهم خاغل نور وای چې استعفای له ارګ سره د جمعیت ګوند په سازیتوب د خبرو پر مهال د خنیت د سرګندولو په هدف کړی و، خو اوس یې ځکه نه مني چې په وینای جمهوری ریاست له ده سره د استعفا پر سر کړي ژمنې نه دي عملي کړي. خاغل نور د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د یو شمېر رسنیو په موجودیت کې خپل پخواني کاري دفتر ته ولاړ او ټینګار یې وکړ چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ تر هوکړې به د بلخ د والی په توګه پاتې شي. خاغلی نور ویلي که حکومت او جمعیت ګوند په دې اړه کومې هوکړې ته ونه رسیږي، د ملي یووالي د حکومت تر پایه به د بلخ والی وي. له ډېرو هڅو وروسته هم ونه توانېدو چې په دې اړه د ارګ او اجرایه ریاست نظر واخلو، خو د دوشنبې د ورځې په سهار یوې دولتي سرچینې چې د موضوع حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خاغلی نور فعالیتونه او اجرات تر دې وروسته غیر قانوني دي. دغه سرچینې دا هم وویل چې حتی محمد نور مصطفی والی دی او ډېر ژر به انجینر داود د بلخ د نوي والی په توګه کار پیل کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي که څه هم په حکومت کې مصلحتونه موجود دي، خو اوس باید ارګ د ورته ستونزو د مخنیوي او د قانون د پلي کولو په هدف له خپلې پرېکړې وانه وړي. له ډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
دا مصلحتونه و چې دوی ته وخت ورکړی چې والی وزیر جمهور امر نه مني. اشرف غني باید خپل حاکمیت وښيي، دی جمهور رئیس دی که نه دی، دی صلاحیتونه لري که نه لري، که دا خپل ذات ښيي او منظور کړی استعفا د سړي بېرته اخلي، نه یوازې اتا سبا بله تا
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند په دې باور دی چې د ملي والی حکومت د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی او هیڅوک دا صلاحیت نه لري چې خاغلی نور د بلخ ولایت له مقامه لري کړي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس مخکې تر دې ویلي چې جمعیت اسلامي ګوند هم د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور د استعفا په پریکړه کې له دوی سره و.
دوستانو، د افغان حکومت او د بلخ والی ترمنځ د اختلافاتو په اړه مو راپور واورید. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي یو غړی وایي چې د قانون له مخې عطا محمد نور د بلخ والی نه دی او باید د ولایت څوکۍ نوي والی ته پرېږدي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې رامنځته شوي جنجال په اړه قانون څه حکم کوي.
د قانون حکم خو همدا ده چې دی باید نور والی نه وي، او د کومه ورځ نه چې داود مقرر شوی ده د رئیس جمهور د حکم یا د فرمان مطابق مقرر شوی، قانون دا وایي چې هغې ورځ نه وروسته پخوانی والی استاد اتا که په ولایت کې هر نوی اجراات کوي، که هغه تدبی اجراات دي او یا نور اجراات دي، ټول خلاف دی قانون دی او د قانون سره ټکر لري.
اوس چې جنجال رامنځته شوی دی، ستونزه موجوده ده، حتی محمد نور نه غواړي له ولایت لري شي، افغان حکومت هم نوی والی د بلخ ولایت دپاره معرفي کړی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړی انجینر داود، بالاخره ستاسو په نظر باندې دا لانجه بالاخره کوم حد ته ځي او څه به وشي؟
ما په تحلیل بالاخره د بلخ پخوانی والی استاد اتا به د بلخ ولایت نه لکه څنګه چې لرې شوی ده دا ولایت به پرېږدي، او څه چې د رئیس جمهور حکم ده هر څوک چې والی ټاکلی ده یا انجینر داود او یا کوم بل کس که ټاکي هغه د رئیس جمهور صلاحیت ته قانون مطابق هغه به ځي خپلې دندې ته بدامه ورکوي. زه فکر نه کوم چې دغه کوم کارونه چې اوس دوی شروع کړي دي چې وایي زه یې نه منم او سرکشي کوي د قوانینو نه، زه فکر نه کوم دا کومه نتیجه ورکوي. او حکومت باندې هم ټینګار همدا ده چې اوس کومه فیصله چې کړې ده د قانون مطابق فیصله کړې ده، اوس باید خپلې فیصلې باندې ودرېږي او دغه کار چې ده دا حتما باید ترسره شي. دا کار دی وده کولی شو، دا معنا چې نور په افغانستان کې هر بل والی هم کولی شي چې کله د دندې موضوع شي چې دندې نه باید لرې شي، هر بل والی کولی شي په خپل مربوطه ولایت کې همدغسې آشوبګري وکړي، همدغسې خلک راټول کړي، همدغسې ملي ځواکونه چې ورسره دي امنیتي ځواکونه هغوی آشوبګری ته تشویق کی چې هغوی هم آشوبګری خبرې وکړي.
ځاځي صاحب، خو جمعیت اسلامي وایي چې د ملي والی حکومت د یو سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی دی او د بلخ والی ته هم دغه څوکۍ د هماغه سیاسي هوکړې له مخې ورکړل شوی ده او تر 15 کلونو پورې چې دا حکومت دوام لري څوک حق نه لري، دغه مسله به څنګه کېدلی شي؟
ګوره، دا موضوع خو تاسو که هغه تفاهم نامه وګوره، په تفاهم نامه کې نه د بلخ نوم راغلی ده، دوی چې خپل منځ کې توافق سره کړی د دواړو جانبو په توافق نامه دراوهلی که توافق نامه کې دا راغلی چې استاد عطا به د بلخ والی پاتې کیږي او بلخ به تنه د استاد عطا وي او تر څو چې دی دا حکومت دی بل ته والی مطلق مونږ به ورسره ومنو. لیکن توافق نامه وګورو، په توافق نامه کې نه د بلخ نوم شته، نه د عطا نوم شته ده، او نه د جمعیت نوم پکې شته ده. د درې واړو نوم نشته په هغې کې. هغې کې فقط د ده او د ډاکټر عبدالله چې دوه مخکښ ټیمونه وو او سره خپل منځ کې توافق وکړو چې یو ملي وحدت حکومت به جوړوو. ملي وحدت حکومت په دا معنی نه ده چې بیا استاد عطا باید شل کاله دېرش کاله نور هم والی پاتې شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه ځاځي صاحب، چې اوس حل لاره ستاسې په نظر باندې څه ده؟ کومه حل لاره وړاندیز کوئ تاسو؟
حل لاره همدا ده چې ولسمشر دې په خپلې پرېکړې باندې ښه په قوي هوډ باندې ودرېږي او هر بل څوک چې معرفي کړی ده د والی په نوم باندې هغه خپلې دندې ته ولېږي او خپله دنده ترسره کړي او جمعیت اسلامي او یا خپل استاد عطا د اصل د ډیموکراسي مراعات کړي او راو دی زی دی ولایت نه لار دی شیخ خپل اپوزیشن تا او یا کوم بل وظیفه کوي نو وظیفه دی پری دی هم دغه حل لار د بل حل لار نه دی.
د ولسی جرګې منشی عبدالقادر زاده وطن دوستو،
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د وګړو د ثبت او احوالو مرکزی اداره وایي دوی د تذکرو د ویش لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو ولسمشر یې باید د ویش دقیق نیټه ور معلومه کړي. د دغې ادارې وایند روح الله احمد سي نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي تذکرو ویش په څلورو پړاوونو کې ترسره کیږي. شاه محمود شینواری راپور کوي.
د افغانستان د وګړو د ثبت او احوالو مرکزی اداره وایي د برېښنایي تذکرو ویش د ولسمشر بوختیاو له امله ځنډیدلی. ټاکل شوی وه چې د برېښنایي تذکرو ویش د دوشنبه په ورځ د جدي په 11مه نیټه رسمن پیل شي، خو د یادې ادارې د مسؤلینو په وینا یادو مواردو ته په پام سره به د دغو تذکرو د ویش دقیقه نیټه به افغان ولسمشر معلومه کړي. د افغانستان د وګړو د ثبت او احوالو د مرکزی ادارې وایند روح الله مزید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له هر اړخه د دغو تذکرو ویش ته چمتووالی لري.
له تخنیکی او فنی لحاظ کاملا من آماده یو چې د لړۍ له خیر سره پیل کړو. جلالت ما بر رئیس جمهور ته من منتظر یو چې دوی د دفتر د خوانه من ته مشخص ورځ وټاکل شي.
د افغانستان په جمهوریت ریاست کې هم یو سرچینه دا منی چې دغه نیټه به ډیر ژر اعلان شي. د افغانستان د وګړو د ثبت او احوالو د مرکزی ادارې د معلوماتو لمخې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به لومړنی کس وي چې د افغانستان برېښنایي تذکره ترلاسه کړي. دغه اداره وایي د برېښنایي تذکرو ویش څلور پړاوونه لري: د هویتي معلوماتو راټولول، تثبیت د هویت، نوملیکنه، بایومیټریک کول او د ویش نیټې اعلانول، او څلورم هم د تذکرې چاپ او ویش. ټول دغه پړاوونه به له لسو ورځو زیات وخت ونیسي. د یادې ادارې د مسؤلینو د څرګندونو له مخې د دغو تذکرو د ویش لپاره 15 مرکزونه موجود دي، خو په لومړیو کې یوازې یو مرکز فعالیږي. د معلوماتو له مخې د تذکرو ویش به له کابله پیلیږي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به دغه لړۍ تر لویو ولایتونو هم وغځیږي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش موضوع په تیرو څو کلونو کې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه، چې په دې وروستیو کې د ملي شورا ګډې کمیټې د وګړو د ثبت او احوالو د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنینی فرمان په تایید سره ورته د ویش لاره هواره کړه. په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د انتخاباتو په شفافیت کې د برېښنایي تذکرو په اهمیت ټینګار کوي او وایي په کار ده چې تر راتلونکو انتخاباتو پورې دغه تذکرې په لویو ښارونو کې وویشل شي. د چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي
اوس هم دوی کوشش وکړي چې په لویو ښارونو کې لکه کابل، هرات، کندهار او مزار چې په دې کې ډېر زیات زموږ خلک پکې متمرکز شوي میشته شوي دي، په دوی کې هم کدي تر آینده پارلماني ټولټاکنو پورې دي توضیح کړي نو یو برخه د ټولټاکنو به رڼا شي او ستونزې به کمې.
د افغانستان د وګړو د ثبت او احوالو د مرکزی ادارې وایند روح الله مزیوي د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې به دوی دې مسلې ته ډېر دقیق وي چې کوم بهرنی دغه تذکره ترلاسه نه کړي. ښاغلی احمدزی دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د یو شمېر راپورونو له مخې ځینو بهرنیانو د افغانستان برېښنایي پاسپورټونه هم ترلاسه کړي ول چې بیا د سفر پر مهال پیژندل شوي او د دغه چارې د مخنیوي په هدف موضوع له افغان حکومت سره شریکه شوې وه.
دوستانو، د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه خو مو واورېدل. بل خو د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د ولسي جرګې له استیزا بریالی ووت. علي احمد عثماني د ګڼو نورو مسایلو تر څنګ د 1995 لمریز کال د پراختیا بودیجې کم مصرفولو له امله استیزا سوی و. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ استیزا کړ. د ولسی جرګې داری پلاوی د ښاغلي عثماني د استیزا موارد د زیاتو سلاکارانو په دندو ګمارل، د 1395 لمریز کال د پراختیایي بودیجې کم مصرف، د مچلخو د پاشان او المار د بندونو د تړونونو فسخه کول یاد کړل. د ولسی جرګې د 233 وکیلانو له ډلې 168 تنو حاضرو هغوی د اوبو انرژي وزیر ته رایه ورکړه چې په پایله کې د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدی چې د استیزایي غونډې مشري کوله نتایج داسې اعلان کړل.
رایه تایید جناب وزیر صاحب ابوبرک 144 رایه، باطل 2 باطل شپږ او سپینې یوا، په لحاظ جناب وزیر صاحب خپل ځای پاتې شو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې ولسی جرګې د حکومت له لوري د 12 معرفي شویو نوماندو وزیرانو له ډلې 11 ته د تایید رایه ورکړه، خو نرګس نهان چې د کانونو او پټرولیم وزارت نومانده وه له جرګې د باور یې ترلاسه نه کړه. د یادونه ده چې د اوبو او انرژي د وزیر د استیضا په اړه وکیلانو بېلابېل مسایل شریک کړل. د ولسی جرګې غړي کمال ناصر وسلی ویل دوی ته د تفتیش د علي ادارې لخوا سپارل شوي اسناد څرګندوي چې د اوبو او انرژي په وزارت کې روان کارونه ټکان ورکوونکي دي، خو د دغه جرګې بلغړي عبدالصبر خدمت بیا ویل یو شمیر مافیایي کړۍ چې په سیاسي اقتصادي برخو کې فعال دي هڅې کوي چې په دې توګه د اوبو او انرژي وزارت پلانونه ګډوډ کړي، خو ښاغلي خدمت په دې اړه د کومې خاصې کړۍ نوم وانه خیست. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په استیضایي غونډه کې وویل د کورنیو او بهرنیو فشارونو د ګاونډیو هیوادونو فشارونو ته به هیڅکله هم غاړه نه ږدي. هغه وای سه شخصن قول در کوم چې لنن راځي تر هغه وخته چې يم کورنیو او بهرنیو فشارونو ته به غاړه نه ږدم، او هم به د ګاونډیو هیوادونو او مافیایي کړیو او اشخاصو فشارونو ته تسلیم نه سم. د ولسی جرګې بل غړي شکیبا هاشمي تور پورې کړ چې پاکستان او ایران هڅه کوي په افغانستان کې د اوبو د مهارولو مخه ونیسي، نو ځکه په دې ډول د علي احمد عثماني له دندې د ګوښه کېدو هڅې کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې اورېدلی سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه راپور ردوي چې د افغانستان په ټاکنې سیستم کې ستونزو اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لار هواره کړې ده. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون په انتخاباتي سیستم کې جدي اصلاحاتو ته ژمن دی. په دې اړه تفصیل ناجیه سپیرا کوي.
د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو د موجودیت په اړه د یو شمیر بهرنیو خبرونو تر لیکنو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه کمیسیون او د حکومت رهبری د اصلاحاتو راوړلو لپاره ژمن دي، او په دې برخه کې مهم ګامونه هم اخیستل شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نوې رهبری د کمیسیون چې کله دلته راغلې ده ډېر څه کړي دي. داخلي تشکیلاتي جوړښت کې بعضي اصلاحات راغلی دی، کارمندانو په استخدام کې نوښتونه راغلی دي. همدا رقم ته د حوزو په وړوکوالي طرحې د دولت سره شریکول او د مراکزو ارزیابي مرکزونه چې مخکې خیالي مرکزونه وجود درلود او یا د زورمندانو په شخصي کورونو کې وجود درلود دغه ټول دولتي تاسیساتو ته او عامو تاسیساتو ته نقل شو. دا ټول د اصلاحاتو یو نمونه ده. انشاءالله دغه اصلاحاتو لړۍ ته مونږ دوام ورکوو. د ترجمنې چې په افغانستان کې پاکې ورنې ټاکنې وشي او د افغانستان خلک خپل د خوښې کاندید وویني چې هلته د دوی څخه نمایندګي وشي.
ښاغلی سیاد په داسې حال کې دغه پرمختګونه یادوي چې ډیپلومات امریکایي خپرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې ستونزو اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لاره هواره کړي او د دولت مشروعیت کمزوري کړي. په دغه مقاله کې د غشان د افغانستان د تحقیق او ارزیابي مرکز د یوې څېړنې پایلو ته اشاره کړي چې پکې ویل شوی د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې مثبت رقابتي فضا نشته، او په وینا یې چې داسې حالت کې د ټاکنو کېدل بې ثباتۍ زیاتولی شي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې ټاکل شوی د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د لسوه او نویم لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جانداد سپینغربیا د انتخاباتي اصلاحاتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته په اشاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات ناقص ګڼي.
هغه اصلاحات چې ضرور چې بعد رامنځته شي رامنځته نه شو. د بیلګې په توګه د کمشنرانو د غوراوي پروسه مونږ ولیدله چې د خپل د حکومت د خوانه په یو جالي کمیټه کې د خلک د حکومت د نفوذ لاندې تعین شو، بې د دې نه چې ظرفیتونه ولري یا بې طرفه اوسي. او مونږ ګورو تقریبا د لس میاشتو نه زیات د کومې نوي کمیسیون نه تیریږي چې نه په تخنیکي برخه کې کمیسیون کم پرمختګ لري، نه حکومت د سیاسي اجماع په جوړولو کې کم پرمختګ لري، هیڅ نوه مشورې سیاسیونو سره وجود نه لري، سیاسیون ټول په پروسه انتقاد کوي.
د ښاغلي سپینغر په وینا کې چیرې کمیسیون په تخنیکي برخو کې خپل پروګرامونه د حکومت له مداخلې پرته پرمخ یونه سي، د خلکو بې اعتمادي به پرې زیاته او کارونه به مطلوبه نتیجه ورنکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پېښور کې افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت په غیوت کې د دوی د اوسېدو قانوني اسناد چې د اعتبار موده د 2013 کال د دسمبر پر 1 ختم شو، د 2013 کال تر شپږمې میاشتې پورې تمدید کړی دی. تر دې وړاندې د پاکستان رسنیو د دغه هیواد د سرحدونو او کډوالو چارو وزارت له قوله لیکلي و چې د پاکستان پارلمان ته وړاندیز کړی څو د دغو کډوالو اسناد تر یو بل کال پورې تمدید شي. شاکر الله سباون په پېښور کې د افغان کډوالو د ځوانانو د ټولنې مسؤل دی چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې تر شپږ میاشتو د کارتونو د تمدید خبر کړی ده. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشته نګه مرکه کړي.
پاکستان د سرحداتو د مجرمینو چارو وزیر او انیسیال مشرانو په شرکت کړو پاره کې دا فیصله شوې ده چې مجرمینو ته تر 2013 کال تر اخره پورې وخت ورکړی دی. کوچنی هغه وخت کال په کال دی وخت دی او بیا د دغه لخوانه د پارلمان لخوانه دغه وخت د دې تعینوي او تاجیکي فکر هم همدغه فیصله شوې وه. هغه فیصله د دې خپل پارلمان ته وړاندې کړې، پارلمان د منظوري اخیستې ده او د شپږو میاشتو لپاره افغانانو ته نوټیفیکیشن جاری کړی چې هغوی کولی شي خپل میاشتې نور هم دلته اوسېږي.
کوم افغان کډوال چې په پاکستان کې میشت دی او اوسېږي هغوی ته نوي کارتونه د شپږ میاشتو لپاره ورکول کیږي یا همدا کارتونه اوسنی کارتونه باندې شپږ میاشت نور هم اضافه وشو؟
کارتونه نه ورکول کیږي. دغه خلکو سره چې پی او آر کارډ ورسره وي، ماجر کارډ ورسره وي، هغوی ته نور کارتونه نه ورکول کیږي. یوازې اوسېدو هغه موده چې ده هغه د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې چې دوی خپل اداراتو ته پالیسي اداراتو ته همداراز امنیتي ارګانونو ته همداسې نورو اداراتو ته دوی نوټیفیکیشن لیټر جاري کوي او د مجرمینو هغه وخت چې دی هغه زیاتوي. په بدل کې کار نه بدلېږي، کار په 2013 کې اکسپایر شوی دی، خو دغه درې کالو راهیسې وخت په وخت باندې دوی ته وخت ورکوي.
په افغان کډوال کوم چې په پاکستان کې میشت دی هغوی څه وایي چې دا شپږ میاشت کوم چې اوس وخت ورکول شوی دی د پاکستان د حکومت لخوا، آیا دا کافي وخت دی دوی دپاره؟
مننه. تر اوسه د مجرمینو نه چا دا نظر نه اخیستی چې آیا څومره وخت ورته ورکول شي او یا څه عمل شي. دا ترمنځ خپل هغه فیصلې دي چې کېږي د پاکستان او افغانستان ملکونو ترمنځ هغوی دا فیصله کړې ده 2013 پورې. د ځینې محصلینو لپاره چې هغه په پوهنتونونو کې درسونه وایي هغوی ډاډمن دي، ځکه دا د دوو حکومتونو ترمنځ تفاهم دی او انشاءالله هېڅکله به همدې په زیان نه رسېږي. د 2013 نه راپدې شوه تر اوسه پورې شپږ میاشتې یو کال وخت ورکول کېږي.
او سمورزو گاوند ایران ته په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په 15 ورځ نور اعتراض کوونکي وژل شوی دی. په همدې حال کې د ایران حکومت هڅه کوي چې د سختو خبرداروي او ټولنیزو شبکو په بندولو سره روان وضعیت کنټرول کړي. فرشته جلالزی نور راپور کوي.
د ایران دولتي تلویزیون ویلي دی چې لشتلژ شپشتنه د هغه هیواد په همدان ولایت او دریتنه په شهر شاهین کې چې په اصفهان پورې تړلې دی وژل شوی دی. لدې سره په ایران کې د رژیم پر ضد په روانو اعتراضونو کې د وژل سوو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. البته دا هغه شمیره ده چې د ایران له دولتي تلویزیونه تایید شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن په رپورټ کې وویل چې په همدان کې درې تنه د مشکوکو کسانو په ډزو کې وژل شوی دي. په هغه رپورټونو کې چې تیر شپه پر ټولنیزو رسنیو خبره شو ویل شوی چې د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړې دي. د ازادي اروپا او ازادي رادیو د فارسی برخه په حواله پر ټولنیزو رسنیو زیات داسې معلومات خپاره شوی چې د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډب خبر ورکوي. په ایران کې روان اعتراضونه د پنځشنبه په ورځ له مشهد پیل شو. په پیل کې خلکو د نرخونو پر لوړوالي انتقاد کول، خو وروسته د رژیم پر ضد شعارونه پکې یو ځای شول. ایرانی چارواکي هڅه کوي چې دغه اعتراض کوونکي خواره واره کړي، خو اعتراض کوونکي د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي او حتی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پر ضد شعارونه ورکړي دي. د ایران دولتي ټلویزیون دا نه دی ویلي چې په دغو اعتراضونو کې خلک څرنګه وجل سوي دي، خو ویلي دي چې یو شمېر اعتراض کوونکو چې وسلې ورسره وي هڅه کوله چې د امنیتي پوستو کنټرول په لاس کې واخلي، چې امنیتي ځواکونو یې ځواب ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني تیره ورځ خپل ولسته وینا وکړه او په خپله وینا کې وویل چې انتقادونه او اعتراض د خلکو حق دی، خو دا کار باید په ټولنه کې د خشونت او تشدد د رامنځته کېدو سبب نسی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په ایران کې د اعتراض کوونکو د حق ملاتړ کړی دی او د ایران حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکا متحد ایالات په ایران کې پر بشري حقونو تیریو ته متوجه دي.
دوستانو د نن ورځې پښتو خبری مجله همدمره و، دری مجله زما همکار سلطان محمد سرور در تورن کې شرغلس
فریبا جان، تشکر از شما ماندن.